السلام علیکم ل غرمې نمخ کله سب جدید ازادي رادیو وی بلې اوسه خبرونه ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې روسیا په دې غور کوي چې د افغانستان په مسأله کې لا ناتو سره څه ډول او څومره همکاري وکړي دا هم اوري چې د اصلاحاتو خې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي وي د داخلي تولیداتو او نور موادو د انتقال او مارکیټ لپاره د افغانستان ترانسپورټي برخه باید عصري او معیاري شي خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
السلام علیکم د خبرونو سرټکی د امریکا متحده ایالات افغانستان ته نږدې 400 امریکایي سرتیری ځای پر ځای کوي د ننګرهار امنیتي چارواکي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 15 تنه د انسان تښتونه او غلاو په تور نیولې دي او په ایټالیا کې د ریل د دوو ګاډو د ټکر له امله 22 تنه وژل شول او 15 نور ټپیان شول دا هم بشپړ خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن وایي چې لکتر لګه 400 اضافي عسكر به په افغانستان ته نږدې ځای پر ځای شي د جنرال نیکولسن په وینا د عسكر به تیار وي چې د اړتیا په وخت کې افغانستان ته واسول شي خو د ځای له څرګندولو یې ډډه وکړه جنرال جان نیکولسن پرون سه شنبه خبري اعلان ته ویل افغانستان ته په نږدې سیمه کې د عسكرو د ځای پر ځای کولو پریکړه په افغانستان کې د ناتو تړون د روزنې او مشورې له ماموریت سره د امریکا د تعهد اساس شوې ده د هغه پوینا د لهغه 1400 عسكر جلا دي چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما یې د روان میلادي کال 2014 تر پای په افغانستان کې د پاتې کېدو ژمنه کړې ده د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 15 تنه د انسانانو د تښتونې او غلاو په تور نیولې دي د ننګرهار د والی وایان وایي په دې ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې 9 تنه د انسان تښتونکو له منګولو آزاد شوي هم دي خبر پاڼه چې پرون سه شنبه خبره شوې د ننګرهار د امنیه قومندانۍ په حواله وایي یو شمېر تورن غله او سړي تښتونکي څارنوالۍ تور پیژندل شوي او ځینې نور حمله د پولیسو تر تحقیق لاندې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون سه شنبه د ورځنۍ سیالیو په لړ کې ایرلند ته ماته ورکړه افغانانو په 9 رنزونو لوبه وګټله د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې د راتلونکو لوبه ګټلو ته هم تیاری لري
ان شاء الله د راتلونکو لوبه لپاره هم موږ ښه تیاری وو سره بالکل د غیوی لوبه باندې موږ سوچ نه کوو چې موږ دغه لوبه وګټله اوسه پوری لا درې مسابقې نورې هم پاتې
پرونی مسابقه د ایرلند په بلافست خار کې وشو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سکاتلند ایرلند او هالند د کرکټ لوبډلو سره د مسابقو لپاره په اروپا کې ده دوی د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته هم ماته ورکړې و دا هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه د ایتالیا په جنوب کې پرون سه شنبه د ریل د دوو گاډو په ټکر کې لکتر لګه 22 تنه وژل شول او 15 تنه زخمیان شول دا په روسي کلونو کې په ایتالیا کې د ریل گاډو د ټکر تر ټولو خونړۍ پیخه ګڼل شوې پیخه د ایتالیا باري خار ته نږدې شوې چې ډیری قربانان د باري پانتون ماسلان او د خار هوایی ډګر ته تلونکي مسافر وو دا 300 زخمیانو روغتي حالت نازک بلل شوې د ایتالیا صدر اعظم مانتورینزي د دې پیخه لامل میلان تخپل سفر لاند کړ وی ویل چې د پیخه د لا تر مونډلو به قرار کیننی د امریکا ولسمشر بارک اوباما د هغو 15 پولیس افسرانو خدمات وستایل چې تیرونې د ډالاس خار د مظاهرو پر مهال ووجل شول ولسمشر اوباما پر خلکو غږ وکړ چې د ناهیلۍ احساس ونکړي بارک اوباما د وژل شویو پولیس افسرانو له کورنۍ سره د غم شریکۍ په هدف تیر ورځ د ټیکزاس ایالت ډالاس خار ته ولاړ د متحده ایالاتونو ولسمشر د وژل شویو افسرانو په یاد خونډه کې ویل ټول وینو او دا مشکله ده چې ځینې وختونه داسې فکر ونکړو چې ښایي هر څه له بدبدتر شي څه درکوم چې امریکایان څه احساس کوي خو ډالاس زه دلته راغلی یم چې ووایم د ناهیلۍ احساس مه کوئ دلته راغلی یم ووایم چې څومره چې موږ ویشل شوي ښکارو هم هغومره ویشل شوي نه یو دا ځکه پوهیږو چې امریکایی یم او پوهیږم چې تر څومره بریده پر ناممکنو احتمالاتو بریالي شوي یو د جولای په 1 په ډالاس کې خلک وروسته تر هغې مظاهرو ته راووتل چې دوه تورپوسي د پولیسو په ډزو کې ووژل شول د دغه مظاهرو پر مهال پوستی میکا جانسن د پولیسو 15 افسران په ډزو ووژل د عراق حکومتي ځواکونه وایي چې موسل خار ته د نږدې کېدو په حال کې دي موسل د ډېرې مودې راهیسې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش تر کنټرول لاندې دی د امریکا دفاع وزیر هشتون کارتن بغداد ته په خپل روسي سفر کې اعلان وکړ چې 500 اضافي عسکر به موسل ته نږدې د قیاره په نوم په هوایي ډګر کې ځای پر ځای کړي. کارتر وویل چې په دې ډول به له دایشه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې د قوماندې مرکز جوړ شي. سناتور برنی ساندرز د خپل رقیب هیلاری کلینټن ملاتړ وکړ او کلینټن د امریکا د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند رسمي کاندید وګڼل شو. برنی ساندرز پرون سه شنبه وویل هیلاری کلینټن باید زموږ راتلونکي ولسمشر شي. هغه په نیو هامشر حیالت کې د خلکو په یو غونډه کې د هیلاری کلینټن څنګ ته ودرید خو ټینګار یې وکړ چې خپل سیاسي انقلاب به جاري وساتي. برنی ساندرز ومنله چې هیلاری کلینټن په ټاکنیزو مبارزو کې د ډیموکرات ګوند له لوري د رسمي کاندید حق د ترلاسه کولو لپاره کافي پلاوی ګټلې دي. ساندرز زیاته کړه چې د ولسمشۍ لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند د ممکن کاندید ډونالد ټرمپ په وړاندې به په انتخاباتي مبارزو کې د هیلاری کلینټن ملاتړ کوي. او وروستۍ خبر هغه ده چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مدافع او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی پرون سه شنبه نونس کله نشوه. هغې په کینیا کې د نړۍ د کډوالو تر ټولو ستر کم ته ورغله او د هغو کډوالو سره یې وکتل چې په سومالیا کې د جګړې له امله کینیا ته تښتېدلی دي. د کینیا حکومت څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې د سومالی پولې ته نږدې د غیر قانوني کډوالو کمپ د 2016 میلادي کال تر پایه بند کړي. د کینیا حکومتي چارواکي وایي چې دا کمپ د امنیتي ستونزو او اندېښنو له امله تړي. ملالې یوسفزی اندېښنه څرګنده کړې چې په کینیا کې د کډوالو د دې کمپ د بندېدو په صورت کې ښایي د خلکو یو نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ شي. هغې د کینیا له حکومت وغوښتل چې سومالی کډوال د هغوی په خپل خوخه سومالی ته د ستنېدو د پریکړو اجازه ورکړي. د خبرونو پای.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. روسیې د بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې له ناتو سره د همکاریو په اړه د هیواد او ناتو تړون په خپلو کې خبرو ته آماده دي او روسیا هم چمتو ده چې په دې برخه کې اقدام وکړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د افغانستان ترانسپورټي برخه باید عصري او معیاري شي.
بدون داشتن یک سیستم ترانسپورتی منظم ما نخواد تانستیم که مارکت بره امتی داخلی خود پیدا بکنه.
د کابل چاپ مدواد هم لولو چې څه لیکلی دی او دا هم اوري چې په کندوز کې سکل د خټکی او په حاصلاتو کې کافی زیاتوالی راغله ده. د نور ریپورتونو سره به د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګډه اچار
اوس خو دسترخوانونه له وچو او تازه میوو کیکونو او کلچو ډک وي
خو
ټولو غابونو او میوهدانو ته یې داسې پلاستیکونه ور اغوستي وي چې څوک لاس هم نشي ور وړلی.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په د سهار لونه د ماخام تر وبچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. روسیا په افغانستان کې له ناتو سره د همکاري پر وړاندې غور او بحث ته تیار ده. د روسیې دولتي خبری آژانس انټرفاکس دا خبره د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت دی او چارواکي په حواله خبره کړې ده. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په ریپورت کې اورو.
د روسیا او ناتو شورا بنند نور مهمو مسلو تر څنګ د افغانستان پر حالاتو خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پرون خبري اعلان ته څرګنده کړ چې دا شورا به پر سیمه ایز امنیت، د تروریزم پر ضد مبارزه، په افغانستان کې د ناتو تړون پر ماموریت او د دې هیواد پر راتلونکي ثبات خبري وکړي. ماریا زخاروا څرګنده کړ چې د ناتو او روسیې شورا به همدارس د بالټیک سمندرګي په سیمه کې د پروازونو پر امنیت، د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزه او د اوکرين په ختیځ کې پر حالاتو وغږیږي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي انټرفاکس ته ویلي چې مسکو غواړي په افغانستان کې له ناتو تړون سره د همکارۍ پر بیا پیل غور او خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چینو مینه د اخیستل شوی څرګنده کړي چې مسکو په دې ارتباط له ناتو سره بشپړې همکارۍ ته تیار دی. د چارواکي ویلي موږ تیار یو چې له ناتو سره په افغانستان کې د خپلو بشپړو همکاریو د بیا پیل لپاره پر عملي وړاندیزونو غور وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې چارواکي په وینا مسکو تر ډیره حده د غوره ګڼي چې په افغانستان کې له ناتو سره د همکارۍ د بیا پیل پړه د ناتو وړاندیزونه ترلاسه کړي. د دې چارواکي په وینا روسیه نه غواړي چې د افغانستان په برخه کې له خپل لوري ناتو ته د همکارۍ د بیا پیل پر څرنګوالي وړاندیزونه وکړي. د پولند په پلازمینه ورسا کې د ناټو د غړو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې ژمنه وسوه چې تر 2000 میلادي کال به د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې پروګرامونه تمویلیږي. ناټو هر کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیز او ملاتړ لپاره 5 میلیارد ډالر لګوي. د ناټو تر دې پریکړې مخکې د امریکا ولسمشر براک اوباما د 2016 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د خپلو 8400 عسکرو د پاتې کولو اعلان وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی انټرفاکس ته ویلي چې دا پریکړې په افغانستان کې د روغې لپاره د سیاسي مذاکرو پیل ځنډولی شي. هغه په دې اړه چې روسیه په افغانستان کې له ناټو سره څه ډول همکاري کولای سي معلومات نه دي ورکړي. د ناټو چارواکو هم په دې ارتباط چې مسکو په افغانستان کې له دوی سره څرنګه مرسته کولای شي څه نه دي ویلي.
وامریدل چې روسیه وایي تیار ده چې په افغانستان کې له ناټو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه خبرې وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو په کابل کې د امریکا دفاع د وزیر د پرونیو څرګندونو په اړه مطالب خپاره کړي دي. بزنس انسایډر خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د نویو صلاحیتونو په اړه د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر تازه څرګندونې نقل کړي دي. خبرونه لیکي اشټن کارتر د سه شنبه پر ورځ کابل ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې په دې هیواد کې د نړیوال ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن با پر طالبانو د بریدونو لپاره زیات صلاحیتونه ولري. دا مطلب لیکوال وای ښاغلی کارتر دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړې چې ولسمشر باراک اوباما 13 میاشت په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته له طالبانو سره د جګړې په اړه نور صلاحیتونه ورکړل. امریکایي سرتیرو ته د نویو صلاحیتونو له مخې دا ځواکونه به هغه مهال د طالبانو پر ضد جګړه کې داخلیږي چې افغان لوری ترې د عاجلې مرستې غوښتنه وکړي. بزنس انسایډر خبرونه زیاتوي د امریکا ولسمشر باراک اوباما څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د نوموړي د واک د دورې تر پایه به 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې وي. خبرونه د مطلب په پای کې لیکي له 2014 کال راهیسې لکه نه چې اکثره نړیوال محارب ځواکونه له افغانستان څخه وتلي دي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد زیاتره عملیات افغان ځواکونه ترسره کوي او یوازې په محدودو حالاتو کې له نړیوالو ځواکونو مرسته غوښتي چې هغه هم تر ډیره پر هوایي ملاتړ منحصره ده. نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د نوي مشر ملا هبت الله خونزاده په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانه وای ملا هبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د جګړې سړی وي تر ډیره یو مذهبي شخص دی. نیویارک ټایمز لیکي شاوخوا 2 میاشتې کېږي چې هبت الله خونزاده د طالبانو مشري پر غاړه اخیستي خو د پخواني مشر ملا منصور په مقایسه تر اوسه د نوموړي فعالیت او پر طالبانو د ده د نفوذ اندازه او څرنګوالی معلوم نه دی. ورسپانه وایي د طالبانو د مشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د ملا هبت الله له لومړنیو غونډو داسې ښکاره کېږي چې د طالبانو مهمې او اصلي پریکړې د کوټې شورا کوي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې غړي برهان عثمان نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي د ملا هبت الله خونزاده نفوذ ساحه طالب پلوه ملایان او مذهبي مشران دي، نه د دې ډلې قمانداران او اداري مشران. ورسپانې د مطلب په پای کې وایي د ملا هبت الله قوت د طالبانو په لیکو کې د نوموړي په کمرنګ نفوذ او له هغو مذهبي بنسټونو او مدرسو سره په ژوره اړیکه کې دی چې له کلونو راهیسې طالب وسلوال جوړ کړی دی. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی وایي د افغانستان ترانسپورټي برخه باید عصري او معیاري شي. احمد ضیا مسعود پرون د ترانسپورټي سکتور د اصلاحاتو تر نامه لاندې یوې ناستې ته وویل چې ترانسپورټي سکتور په هر هیواد کې یو ښه عایداتي سرچینه وي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت او فوایدمي وزیرانو د غونډې ته ویل چې د دې برخې خوالي لپاره کار روان دی. ناجیه صاحبه په ریپورت لري.
د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وایي که چیرې د افغانستان ترانسپورتي سیستم معیاري شي له یوې خوا خلکو ته اسانتیا برابروي او له بل لوري حکومت ته به یو عایداتي سرچینه وي. ښاغلي مسعود د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ترانسپورتي سکتور اصلاحاتو تر نامه لاندې یوې ناستې ته وویل چې د ښاري ترافیک تنظیم، د لویو لارو جوړول، د اوسپنې پټلۍ او د ترانزیتي میدانونو لرل کولی شي چې افغانستان په لوی ترانزیتي هیواد بدل کړي. نوموړي وویل د ملي ترانسپورت کمیټه د ترانسپورتي ستونزو د حل لپاره یو ستراتیژي جوړه کړې ده چې د هغې په پلي کېدو سره به ترانسپورتي برخه معیاري شي.
بدون داشتن یک سیستم ترانسپورتي منظم
د یو منظم ترانسپورتي سیستم پرته موږ نشو کولای چې د خرڅلاو لپاره کورنۍ مارکیټ پیدا کړو، او په همدې دلیل د ترانسپورت موضوع زموږ د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره یو مهم فکتور حسابېږي. هیله من یو چې د ترانسپورت ملي ستراتیژي په پلي کېدو سره چې بېلابېلې برخې نیسي، د 15 یا 10 کلونو وروسته د ترانسپورت او لویو لارو په برخه کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان واوسو.
تر دې وړاندې ولسمشر غنی هم ویلي چې افغانستان د آسیا په کچه یو مهم ترانزیتي هیواد دی چې کولی شي د منځنی آسیا هیوادونه د جنوبي آسیا له هیوادونو سره وصل کړي او له دې لارې ډېر عواید ترلاسه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي د ترانسپورتي سیستم د عصري کولو او په دې برخه کې د ستونزو د حل لپاره کارونه روان دي. له بلې خوا د افغانستان د فوایدامې وزیر محمود بلیغ وویل چې له امنیتي سکتور وروسته ترانسپورت یو له هغو برخو شمېرل کېږي حکومت ورته ډیره بودیجه ځنګړې کړې ده. خغلی بلیغ وویل کچېرې دې برخې ته لکه څنګه چې لازمه ده پاملرنه وشي او ټول اړوند ارګانونه خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړي، دا سکتور به عایداتي سرچینه وي.
من معتقدم
چې زه په دې باور یم چې د خلکو د هوساینې او ثبات اساسي بنسټ یو پیاوړی او مخ په وده اقتصاد جوړوي، او د اقتصادي پراختیا یو اساسي فکتور په نړۍ کې د یو پیاوړي ترانسپورتي سیستم درلودل دي.
د ترانسپورتي سکتور د اصلاحاتو لپاره د دغې ناستې ګډونوالو وویل چې اوسمهال ناامني، د ستاندرد ترانزیتي سیستم نشتون، د معیاري وسایطو کمښت او د هیواد په لویو لارو کې اداري فساد له اساسي ستونزو شمېرل کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د فساد د مخنیوي په خاطر د لومړي ځل لپاره یوه الکترونیکي دروازه د کابل په ختیځ کې لګول شوې او د دې ښار لویدیځې برخې لپاره هم کار روان دی.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است، کبیر به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره ایتما در مکنن
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نواوری.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. د کابل چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان پر وضعیت په خستو غا د افغانستان امریکا پر اړیکو او د غراس د پاکستان پر وړاندې د امریکای او د کابل د دریس په باب مقاله او مطالب پاره کړی دي. ل اسد الله لودین اوروچی د کابل ورځپاڼو نن خبر کړی
د پاکستان د منځوي کېدو په اړه وړاندوینې او د دغه هیواد پر وړاندې د افغان ولسمشر توند څرګندونې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. پاکستان څنګه تکیږي خو څنګه؟ دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي په دې ورځو کې پخوانی امریکایي چارواکي په پرله پسې توګه پر پاکستان لفظي بریدونه کوي او دغه هیواد د تروریزم په ملاتړ تورنوي. د سرمقاله لیکوال ویلي پاکستان اوس د امریکا لپاره هغه اهمیت نه لري چې پخوا یې ورته درلود، او له همدې امله پاکستان منځوي کیږي او په سیمه کې د امریکا لوبه بل پړاو ته داخليږي. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان منځوي کول په دې معنا نه دي چې افغانستان امریکا ته د پاکستان په پرتله زیات ارزښت پیدا کوي. د ورځپاڼې په باور په سیمه کې ټول لوبې د امریکا د ګټو په خاطر کیږي. ملي ارمان ورځپاڼې هم خپل سرمقاله د پاکستان په اړه انتقادونه ته ځانګړې کړې او لیکلي دي نړۍ باید پوه شي چې پاکستان د تروریزم ملاتړی دی. په سرمقاله کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي امریکا او د امریکا کانګرس اوس دا ډاډ ترلاسه کړی چې د طالبانو او حقانی شبکې زالې په پاکستان کې دي. د سرمقاله لیکوال ویلي امریکا باید پر پاکستان هر ډول پوځي او اقتصادي مرستې بندې کړي او نور هیوادونه هم دې ته وهڅوي چې د پاکستان په وړاندې ورته سیاست غوره کړي. د ورځپاڼې په باور پاکستان هغو ترهګرو ته ځای ورکړی چې ټولو ته ګواښ دی او نړۍ باید په یوه خوله د دغه هیواد پر وړاندې ودرېږي. اطلاعات روز ورځپاڼې به د پاکستان په اړه په کابل کې د امریکا د دفاع د وزیر پرونیو څرګندونو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې اشتن کارتر له کابله اسلام آباد او طالبانو ته پیغام ورکړ. په سرمقاله کې راغلي د امریکا د دفاع وزیر تروریزم د پاکستان لویه ستونزه یاده کړه او له پاکستاني چارواکو یې وغوښتل چې د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. د سرمقالې لیکوال ویلي کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر د پاکستان له منځوي کولو سره مرسته وکړه او پاکستان د خلاصون لپاره یوازې دا لار لري چې له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې یو نوی خوځښت لیدل کیږي. په دې تحلیلي مطلب کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي قومندان د صلاحیتونو زیاتوالی د دې ښکارندوی کوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه چټکه کیږي او دا به له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي.
په کندوز کې سکل د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر په دې ولایت کې په یو اندازه ځمکه کې خټکی کرل شوی او هغه کومه ناروغي وه چې د کرنې ریاست د حاصل له امله له منځه تللې ده. په ورته وخت کې یو شمیر بزګران هم سکل د خټکیو له حاصلاتو څخه خوښي څرګندوي او وایي چې په بازار کې د خټکیو د پلورلو نرخ هم ډیر ښه دی. زمونږ همکار اجمل آرین پی له کندوزه رپورت لري.
په کندوز کې سږ کال د خټکیو حاصلات زیات شوی. که څه هم په کندوز ولایت کې د خټکیو د مچانو ناروغي په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله سږ کال د خټکیو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې د تیر کال د سړې هوا له کبله او د اوبو له زیاتوالي سربیره تر ځمکې لاندې د خټکیو د چنجوی د له منځه تللو له امله د خټکیو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د کندز د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې د خټکیو د حاصلاتو د ډیرښت پخلی کوي. وایي چې سږ کال کروندګرو د خټکیو د مچانو د ناروغۍ په اړه کوم شکایت نه دی کړی. د نوموړي ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو ته وویل چې دوی د روان کال په پیل کې کروندګرو ته یو ډول درمل وویشل چې پر خټکیو د ګل پر مهال وشندي.
هغه امراض وفات چې په خټکیو کې موجود و په اثر سعی او تلاش د مدیریت حفاظي نباتات ریاست زراعت او ریاست زراعت دغه آفتونه کم شوي دي. اوس موږ چې وینو حاصلات د خټکیو ښه ده. په بازار کې خټکی ډېر عرضه کیږي. موږ یقین تر اوسه کوم شکایت د امراض وفات له نگاه نه پیدا شوی نه ده چې زراعت ته مراجعه کړي. خټکیو حاصلات هم ښه ده.
ښاغلی فقیری زیاته کړه چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کندوز ولایت په سطح په یو زیاته پیمانه خټکی کرل شوی دی او بزګران هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي. په همدې حال کې د کندوز بزګران هم وایي چې سږ کال د دوی د خټکیو پالیزونه ښه دي او تر دې دمه ورته کوم زیان نه دی رسېدلی. دو تنو بزګرانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
وروره دا پټیال سی وینې دا زرمتی خټکی دي، نو سږ کال د موږ حاصلات ډېر ښه خټکی کړي دي. نو موږ خټکیان تر پاکستانه پورې دانن میں شپږو موټر بار کړل، پاکستان خواته لاړل، جلال آباد ته او نور تاجکستان ته. واره خواته دي موږ خټکیان د اوس اویا روپۍ، پنځوس روپۍ، سل روپۍ پورې موږ خټکی لرو.
خټکی نظر د مخکې کلونه سکاله ښه دي. په دې ښه دي چې چینجي دومره کار نه ده کړی. پې نو دقان کار نظر په خټکی حاصلات د خټکی ښه ته نرخه بازار یې ورته ښه ده. خټکی ښه دي نظر دي دانن.
اوس مهال په کندز ښار کې یو خټکی له اویا افغانیو نیولې تر دوه سوه افغانیو پورې قیمت لري. د یادونه ده چې د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي، لکه اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، الپوچاق، ګرګک، برګنی، شینمغزی او غازی خانی. خو بیا زرمتی، غازی خانی او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري او نوموړی ولایت یو حاصل خیزه ولایت دی چې په پراخه پیمانه پکې غنم، شولې، خټکی، هندوانې او همدارنګ نورې میوې هم کرل کیږي چې له همدې کبله ورته د افغانستان کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دا اجمل آرین په رپورټ کې مو اوریدل چې په کندوز کې سکال د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. اجمل آرین دوستانو د دومره خټکیو انواع او نمونه یاد کړل چې زما خورته په سټوډیو کې او زما د همکار شمشاد زدرن هم شاید په خوله کې اوبه راغلي چې ستاسې به څه حالي. د خپرونې په پاتې برخه کې دا اورو چې د امریکا چارواکي وایي واشنگټن باید د بالکان په لویدیځ کې هیوادونه د مطبوعاتو پر ازادۍ د بندیز لرې کولو لپاره وهڅوي.
په
په واشنگتن کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې یو اس ایډ یو چارواکي توماس ملیا پرون وویل د اروپایي اتحادیې په یو شمېر غړو هیوادونو لکه هنګري کې پر خپلواکو رسنیو د فشار د زیاتېدو نقشې لیدل کېږي. ملیا همداراز د ګرجستان په څیر د هغو هیوادونو یادونه وکړه چې په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب غوښتونکي دي، خو پر ازادو رسنیو یې بندیزونه زیات کړي دي.
Across the region, there have been signs of pressures and infringements on independent media outlets.
The Hungary Patir Levo Hivada Chita Arupait Hadi Gritob Lari, Tar Gurdistana, Che Padaga It Hadiaki, the Gritob Hilari, Moshpatola Simaki Purkulwako, Matpuato, the Fishar Alaim Guru, the Balkan Palvidiski Hamfikam Chibaid, Tolota Mutawajishu, Hukumati Mashran, Au Siasira Baran Wahatsauchi, the Hugo Imtiazato Kadardani Wakri. چې یو هیواد د آزادو مطبوعاتو په مرسته ترلاسه کولای شي. په امریکا کې د مطبوعاتو د آزادۍ د څارنې ادارې فریډم هاوس په خپل کلنی رپورټ کې د بالکان د لویدیز په حوزه کې په یو شمېر هیوادونو کې د خبریالانو په وړاندې د تشدد له امله اندېښنه څرګنده کړه. سربیا، مقدونیا، البانیا، بوسنیا، کوسوو، مونتینګرو او کرویشیا د بالکان د لویدیزي حوزې هیوادونه ګڼل کېږي. کرویشیا د اروپایي اتحادیې غړیتوب لري. د فریډم هاوس ادارې په خپل کلنی رپورټ کې سربیا په نیمه آزادو او مقدونیا په غیر آزادو هیوادونو کې ګڼل دي. په سربیا کې د آر ټي وی وویوډینا راډیو ټلویزیون د زیاتو کارکونکو برطرفۍ په دې سیمه کې د آزادو مطبوعاتو د فعالیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې. داسې انګېرل کېږي چې د سربیا صدراعظم الکساندر ووچیچ دا خبریالان د سیاسي انګېزې پر اساس له کاره لرې کړي دي، خو صدراعظم ووچیچ دا ادعا رد کړي دي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د ادارې یو اس ای چارواکي توماس ملیا پرون ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې یو حکومت یا د یو دولت رهبري د یوې ازادي مطبوعاتي ادارې له کار رضایت نه لري، د هغوی بندول او پر فعالیت بندیز لګول د اندېښنې وړ خبره ده. واشنگتن باید د ډیپلوماتیکو هڅو په مرسته د داسې ستونزې د هواري لپاره فشار راولي. یو اس ایډ د امریکا د حکومت مرستندویه اداره ده چې د واشنگتن د بهرنیو ملکي مرستو رسولو چارې ترسره کوي. دا اداره د بالکان د لویدیز په حوزه کې له یو شمېر ازادو خبري رسنیو سره هم مالي مرستې کوي. د امریکا کانګرس د نوي مالي کال په بودیجه کې د پخوانۍ یوګوسلاویا په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او ښې حکومتدارۍ د ملاتړ لپاره څه باندې شپېته میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي.
و امریدل چې امریکایي چارواکي ویلي واشنگتن باید د بالکان په لویدیز کې هیوادونه د مطبوعاتو پر ازادۍ د بندیز لري کولو ته وهڅوي. په دې اړه مو چې زیات لفرشې جلال سي واوریدل.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خبریاست له کلونو انتظار وروسته د جنوب پنوم امریکایي سفینه تیرونه خپل اصلي منزل یعنی د مشتری مدار ته ورسیده. جنوب سفینه نږدې 3 میلیارد کیلومتر مزل په داسې حال کې په بریالیتوب وکړ چې په لار کې باید له شدید وړانګو او ګرځنده اجرامو تیر شوی وای او د شمسی نظام تر ټولو د ستري سیارې په مدار کې ځای پر ځای شوی وای. دا سفینه چې انسان پکې نشته د 2011 میلادي کال په اگست کې د فلوریدا ایالت له کیپ کانورال څخه فضا ته ولېشل شو. د دې سفینې سخت ماموریت دا و چې باید د مشتری په شاوخوا کې له تیزو وړانګو او اجرامو تیر شي او د مشتری په مدار کې حرکت پیل کړي. له بلې خوا دا ویره هم و چې د جنو تر اندازې زیات سرعت به د دې سبب شي چې د مشتری تر څنګ تیر شي. د مشتری د مدار لور ته د حرکت په محل د جنو سرعت په هر ساعت کې څباندې 2,900,000 کیلومتر و. ساینس پوهان وایي چې د مشتری په شاوخوا کې وړانګې دومره ډېرې دي چې د جنو سفینې ماشینونه یې له کاره غورځولی شوی. له بلې خوا دا اندېښنه هم و چې ممکن دا ستور بیړۍ له کوم جرم سره ټکر شي. مشتری لمر ته د نږدېوالي له نظره 15 سیاره ده. په دې سیاری کې زیات هایدروجن او هیلیوم موجود دي. ترمزه کې د جاذبې قوه او وړانګې خورا زیاتې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نیس پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار تفریحي خبرونه خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه څپه په کابل د افغانستان په ټولو نورو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په صفا ډول واوري، او په منځنۍ څپه یو سل دوه سوه شپږ نوي بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام پیدا کولای شي. لس نیمې بجې دی له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان نیکولسن وایي چې لږ تر لږه څلور سوه اضافي عسکر به افغانستان ته نږدې ځای پر ځای شي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې پنځه شپېته تنه د انسانانو د تښتونې او غلاو په تور نیولي دي. په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي بریدونو له کبله د څلورو بهرنیانو په ګډون دیارلس طالبان ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون سې شنبه د ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. د ایټالیا په جنوب کې پرون سه شنبه د ریل د دوه اوګاړو په ټکر کې لږ تر لږه دوه ویشت تنه ووژل شول او پنځه دېرش تنه زخمیان شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغو پنځو پولیس افسرانو خدمات وستایل چې تېره اونۍ د ډالاس ښار د مظاهرو پر مهال ووژل شول. د عراق حکومتي ځواکونه وایي چې موسل ښار ته د نږدې کېدو په حال کې دي. سناتور برنی ساندرز د خپل رقیب هیلاری کلینټن ملاتړ وکړ، او کلینټن د امریکا د جمهوری ریاست پر روانو ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند رسمي کاندید وګڼل شو. ملګری ملتونه وایي د جنوبی سودان په پلازمینه جوبا کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري اعلان شوی اوربند ظاهرا مراد شوی دی. او په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مدافع او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ پرون سه شنبه نونس کله نشوه.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل،
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. له داسې چا سره ملګري چې سمې نه پېژني کومې ستونزې راولاړولی شي.
له خرابو خبرو نامناسبه الفاظو څخه شروع کیږي، په سیګرټو، نسوارو، په چارسو او داسې نورو مخدراتو، او بالاخره په رنگارنګ بد اخلاقي او سرقتونو باندې انجامیږي او حتی قتلونو باندې.
بعد ملګری مو لکوم په خسره مخ کوي،
دروازه خلاص کړي ور سره وتلې ده، مخام ده اې چې بوتولې ده، دوا دونی می مش چې نور کو اخر خغه سړي هغه جسد پیدا شو.
نن پام دې اکلغه ګول ازادي رادیو سره وسی. درنو اوردونکو، په قران کریم کې له نیکانو او صالح خلکو سره د وسیدلو او ملګری امر شوی دی. د یو بلار کس پیروي مهم د نیکانو او صالح خلکو لټل نه راوستلی شي. بعد ملګری انسان ظلم کول ته چوي، بیا به د اخرت په ورځ په خپل لاسون خولي لګوي او وایي به چې افسوس زما پال، کاش فلانای مې نوې ملګری کړی. په حدیث کې هم ستر پیغمبر فرمایلی چې هر سړی د خپل ملګری په لار روان وي، تبا نه هر چا څخه ګناه او غلطي کیږي، خو په دې حالت کې به ښه ملګری د توبې او مغفرت وصیت کوي، او بد ملګری به د نورو ګناهونو ته چوي. بد ملګری د توبې په لاره کې لوی خنډ دی. بد ملګری به د بد کارونه درته ستایي، په ښو کارونو او ښو اخلاقو به د ملنډې وهي. نو ځکه پکار دی چې هر انسان د خپلو ملګرو په ټاکلو کې ډېر دقیق واوسي، وخت نا وخت له هر چا سره هر چیرې لاړ نه شي. که داسې وکړي نو دا کار یې د سر په بیه هم تمامېدلی شي. د کابل اوسېدونکی جاوید د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې انډیوالانو یې مړی ژوندی ورک کړ، هغه د یوې بلې پیښې شاهد هم دی.
مازیګر کې ورته ویل چې چیرته ځو، خو دا معلومه نه دی دوی جلال آباد ته لاړل بل چیرته لاړل. له کوره ووتل، هغه الک تر اوسه پورې ورک دی، نادارکه دی. داسې ډېرې پېښې شوې دي. زه تاسو ته یوه بېلګه د پغمان هم ویلی شم. یو ملګری مې و په پغمان کې، د کور ته څوک راغلي دي، انډیوالان یې راغلي دي، دروازې ورته ټک ټک کړې دي. اول خو خیر ځان یې نه دی ورته معرفي کړی، بیا چې ځان یې ورته معرفي کړی، زه پلانکه یم. دا الک دروازې خلاص کړې، ورسره وتلی دی، ماښام دی، ای چې بوتولی دی، بیا تقریبا د سه دوا دونی می میش چې نورا کو اخر خغه سړی هغه جسد پیدا شو.
د بد ملګرو خطر ځکه زیات دی چې د ژوند په هر ډګر کې بد ملګري پریمانه دي. له بلې خوا د کورنیو بېخبري هم د دې سبب کیږي چې ځوانان له بدو ملګرو سره ناسته پاسته وکړي. د کابل اوسېدونکي وږمه هم د هغو ځوانانو کیسه کوي چې میلې ته د تللو په وخت ندرکه شوي.
څو نفره سره یو ځای کیږي، ملګري دي، زو یو ولایت ته، هلته د تفریح په خاطر باندې ورځ تیرو، بېرته راځو کور ته. دا ملګري ورته وایي چې اوضاع ښه نه ده، کورنۍ اجازه نه راکوي، نه به ځو. بیا دی په چل ول په هنر سره دغه ټول ملګري بدرکوي. زه د میلې لپاره هلته چې زی اصلا خبره بل رقم وي چې له موټر سره تللي ټول نادرکه دي. هغه څه دي چې د ملګري په انتخاب کې دقت نه دی سوی، یا د کورنۍ لخوا نه دوی ته ډېره ازادي ورکړل سوې ده. په ساعتو تللي، په شپو تللي، په ورځو تللي دي، چېرته د تللی له خپلو ملګرو سره.
د داوا د پانتون استاد داوود نظم هم له بدو ملګرو سره ملګري ډېره خطرناکه بولي. هغه هم د خپل ترور د زوی پاکله وایي چې ملګرو یې په چړو وهلی وو.
د خپل مکتب ملګری و، دای اول نمره و، او دا بل کس په د سره یار رقابت درلود، یا څنګه خو ډېره صمیمي ملګرتیا یې وه. یوه ورځ له ورځو څخه ده ورته وویل چې راځه چې زموږ کور ته لاړ شو. ورسره روان و، بیا یې ویل چې په دې لارې نه ځو، په دې بلې لارې ځو، چې دلته بیا زما کوم خپلوان داسې راځي بیا ما ویني، راځه په دې بلې لارې لاړ شو. دای داسې په اوږده لاره بی ولای وه. بیا یې ویلې چې دغه ځای کې ماسک یوه د پیسو بکسه لیدلې ته ورشه، هغه راواخله، داسې چاردیوالي غوندې وه. وایي ما ته دا موضوع عجیبه غوندې ښکاره شوه، خو بیا هم زړه نازړه په ده باندې دا اعتماد چې ما کوم درلوده لاړمه چې دا راواخلم. مالته لټېدم چې له شا څخه وایي د چاقو وار راباندې وشه، څو ځایه دا بېچارګۍ زخمي کړی وه. تر ننه یې هغه دقیق عامل او لامل غیر له دې چې سړی فقط یو شخصي یا درونی مرض بگنی، بل هیچ کوم لامل نه لیدل کیږي. نو داسې عجیبه غیر مترقبه پیښې د بدو ملګرو له خوا څخه پیښیږي چې هیڅ انسان تصور نشي کولای. بالاخره انسان داسې سختو حالتونو سره مخ کوي.
بد ملګري د سر له تاوان سره مالي زیان هم خپل ملګري ته اړوي. د لغمان اوسیدونکی غلام فاروق وایي چې د ورور د زوی په موټر کې ملګري نشي مواد له یو ځای بل ځای ته وړي، اوس په جنجال کې دوی پاتې دي.
اغه ځوانان چې نن سبا په خپل وخت دی او د پلار او مور خبرو ته زیاتره ځوانان دي چې وګن نه نیسي، ګوره دا ډېر بد پیل لري. زه په خپل فامیل کې درته وایم، زما وراره جلال آباد ته لاړ، دلته یو انډیوال ټلیفون وکړ چې موټر دې راکې چې زه یو مریض وړم. تاسو یقین وکړئ چې موټر یې واغست، سخروت خو ګڼې خواته لاړ. په دې کې دا یو ورځ وتل، دوه ورځې وتلې، درې ورځې وتلې. دا څنګه شوی چې په دې موټر باندې د مخدره توکي لکه چرسو، اپینو، تاریاکو دغه شیان انتقالول یو بل ځای ته، په دې کې ګیر شو. دی چې ګیر شو دا موټر هماغه پاتې شو په مغزي کې د دولت سره، په خپله دا سړی گرفتار شو، څو کاله قید پې ووته، جواز یې رو، هغه لایسنس او هغه شیونه په موټر کې وخوتې. او ته بار خبره وا دا زما وراره باندې چې تاسو څنګه خپل موټر دې ته ورکړې، تاسو په خدای یقین کوئ چې زه دوه میاشتې بیخي پلارې، زه کورنۍ ټول په تشویش کې وو، سرګردانه وو، په ډیرو پیسو په ډیرو واسطو باندې. نو پس له خیره وخوشو شو، تاسو یقین کوئ تر اوسه پورې موټر بند دی.
غلام فاروق چې خپل یو پلار دی، لاغنه مو پوښتلی چې دی خپل ځوان زامن له څه ډول کسانو سره ملګري توب ته پرېږدي.
هغه یو متل دی په پارسی کې وایي چې پیش نیک بشینی نیک شي، پیش دیک بشینی سیاه شي. زه پخپله چې کور ته ځمه پښتنه کوم چې پلانای دوی مې کوم دي کده پلانای دوی مې چیرته تللی مور نه پښتنه کوم. آتا اوس ټلیفون دي سهولتونه وتلي دي، زنګ ورته وهم چې لږه سودا مې وشي. په افغانستان کې تر 2 میلیونو زیات خلک په مخدراتو کې اخته شوي دي. یو علت یې طبعا نه اهله ملګرو سره ګرځي، نو په آینده کې دنه یو پوډري جوړېږي. زه هغه انډیوالانو سره دی پرېږدم، ورته مې دا اجازه ورکړی چې هغوی یا په مکتب کې دي یا په فاکولتي کې دي. داسې ډېر واقعات شوي دي. خپل انډیوال یې اغستی مړ کړی دی، پیسې ترې اخیستي دي. سړی پېژندل هم په دې ټولنه کې ډېره سخته ده. دا د څوک نه وایي چې ولاد زه سره انډیوالي کوم دا به ښه سړی نه، خو انډیوال یې په اصل کې نه چې دښمن یې و، لاړ په ټوپک یې وویشت. دا چې څه دلیل باندې چې پیسې ترې اخیستلې یا کوم بل کیسو، ډېر داسې شوي دي.
د فکری انسان ملګرتیا ځکه ښه وي چې د ښو او بدو ترمنځ توپیر کولی شي. که د کومه ښه لاره ورته وښودله او د ده د ښېګڼې لپاره د هڅه وکړه، نو هغه یې درک کولی شي. جاوید چې په پیل کې مو هم خبرې واورېدلې، راته وایي چې دی له څه ډول کسانو سره ملګري کوي.
د خدای په فضل سره زه چې د ځان دپاره د انډیوال یا دوستان زه غوره کوم، زه هغه کې له ډېر احتیاط او ډېر دقت څخه کار اخلم، ځکه چې انډیوالي ملګرتیا د یوې ورځې خبره نه ده. زما ټول ملګري ښه دي، زه ورنه خوشحاله یم. که د مکتب دورې مې دي، که د پوهنتون دورې مې دي، که د کار دورې مې دي، نن سبا چا باندې اعتماد کول، باور کول په دغو شرایطو کې ښه نه دي. سړی که چېرته ځان دپاره ملګری ټاکي، دوست ټاکي، نو باید هغه تر ډیره بریده باید وڅاري، وی څېړي څوک دی، د کومې کورنۍ دی، شخصیت یې څه رقم دی، بکګراوند یې څه رقم دی. له دې وروسته هغه باید د انډیوالۍ لپاره انتخاب کړي.
استاد داود نظم چې له ځوانانو سره ډیر سروکار لري، ورنه پوښتلی مو دي چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ځوانان له بدو ملګرو نه لرې وساتي.
کورنۍ ته په کار دي چې له کوچنیوالي څخه خپل ماشومان د قناعت، علم او استدلال په رڼا کې داسې راون غاړي لکه چې د کور چات او دیوالونه جوړ کړي وي او هغوی یې له باد و باران و یخ و ګرمۍ څخه محفوظ کړي وي. دغسې باید هغوی د بدو ملګرو او بدو لارو څخه هم د علم او استدلال په رڼا کې راون غاړي. په کور کې مناسب سرګرمۍ ورته برابرې کړي، علمي سرګرمۍ، تفریحي سرګرمۍ ورته برابرې کړي. همدارنګه د هغوی له کوره بیرون څارنه، چا سره ګرځي، چیرته ځي، څه کوي، دا په خپله ډېر زیات تاثیر کوي. یو لیدلوري که موږ تاسو ووینو، نو په ښځو کې د جرایمو کچه ټیټه وي نسبت نارینهو ته. یو له علتونو څخه یې دا ده چې هغوی د کورنۍ د مشرانو له خوا تر دقیقې څارنې لاندې وي، یعنی د دغه شفقت څخه ښځینه طبقه زیاته مستفید کیږي د مشرانو نسبت هلکانو ته. چې هغو ته دا توجه د څارنې کمه وي، نو هغوی زیات د جرایمو مرتکبین کیدای شي. طبعا د یو ملګري خبرې، ناسته ولاړه، تله راتله، دا ټول انسان هغه لور ته سوقوي په کوم شي هغه ملګری ځي. که هغه نیک وي، دای خامخا نیکو لارو ته سوقوي، او که بد وي، نو بدو لارو ته سوقوي. ډېر داسې ټولنه کې وخت نا وخت اورېدل کېږي چې ځوانان بالاخره د بدو ملګرو د همراهۍ او ملګرتیا په سبب بالاخره ډېرو لویو جرمونو ته سوق شوي وي، بالاخره ځای زندان او یا هم د خلکو لخوا وژل وي.
درنه اوردونکو، په خبرونه کې روښانه شوه چې بد ملګری له مالی تاوان نیولې بیا تر ځاني تاوانه سړي ته اړولی شي، نو ځکه د دوست په انتخاب کې ډیر غور پکار دی.
لس دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
په سیکه کې هم مور د دې شکه مثبت تغیرات
راځي. پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 3 تر 5 بجو.
له ازادي رادیو
د بلال خوگا اذان
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام خدای دی وکی چې لاختر روغ راوتلی یاست زکه لروجی وروسته په کوچنی اختر کې زن خلک په خوړو داسې عملی کوي لکه زن آرام خواره چارواکی چې د حکومت او بیت المال پښتمنه یو کوي بیا خو اوس له ناروغانو نه روغتونونه او ډاکتران ډیر دي چې په سر د درد شي سم د تبرکلوز قدرې درمل به یې درته غوټه کړي وي د خپرونې په پیل کې مو د تیر اختر د میوو او کلچو له حاله خبرو لکه چې اختر کې مو ښې مزې وکړي
څنګه
خو ښې وچې او تازه میوې به مو خوړلې وي موږ خو نوکري وو له هر څه نه محروم وو
د اختر مزې لاړې
ولې
پخوا به ښه وو خلکو به میوه ورکوله بیا میوه یوازې د دسترخوان په سر شوه خو که موړلی نه شوه نو خوړلی خو مشوه اوس خو
اوس خو د چین پلاستیکونو داسې رای ساره کړې ده لکه دولتی او حکومتی دفترونه چې سیمټي چکونو را چاپیر کړی دي
په نشوم دا څه غړي وړي مو شروع کړی دي
دا شکر او باسه چې نوکری وي او د اختر میوې دې هیڅ ونه لیدې
ولی سم خبره وکا
سم خبره دا ده چې اوس خو دسترخوانونه داسې له وچو او تازه میوو کیکونو او کلچو او نورو رنګارنګ شیانو ډک وي چې ته به وایې کومې نمایشګاه ته راغلی یم خو
یې څه
خو ټولو غابونو او میوهدانو ته یې داسې پلاستیکونه ور اغوستي وي چې څوک لاس هم نشي ور وړلی
دغه خو ریښتیا وایي تیر کال مې باور وکړه چې د چا په میوه او کلچه لاس هم ونه لګېده ټول یې په پلاستیکونو کې سرغوچ کړي وو
سا کال هم لکه د تیر کال یوازې د میوو او کلچو نمایشونه و بس
دغه یې لا څه کوي چې زه به خپله کیسه درته وکړم
ښه وکړه کنه د اختر په دومه ورځ له خپل زوی سره چې 15 کلن دی د یوه خپلوان کره ورغلم حتی او د اختر مبارکي را سره وکړه او بیا یې بلنه راکړه چې د دسترخوان هغه بر سرته کینم
ښه
وو چې کیناستم او ښکته مې دسترخوان ته نظر واچوه نو په رښتیا حیران شوم ځکه دا اوږد او پلن دسترخوان داسې د میوه او کلچو او نورو رنګارنګ خوړو له غابونو او میوهدانیو ډک وو چې تر اوسه مې په هېڅ نندارتون کې هم نه و لیدلي
نو بیا خو دې والله مزې کړي مزې
مزې دې سر وخوري ځکه چې دا ټول غابونه او میوهدانۍ په پلاستیکونو کې پوښل شوي وو او سړی جرات نه شو کولی چې لاس واوړي زوی مې هم چې دغه رنګارنګ شیان ولیدل نو حوصله یې تنګه شوه او د میوې یو غاب ته یې لاس وروړ چې پلاستیک یې لرې کړي او میوه وخوري
او ماشوم وو کله یې طاقت ورته کېده
او خو د زوی مې لا لاس نه و پرې لګېدلی چې د کور خاوند ورخطا شو او غږ یې کړ چا له به وراس وایه منډه کوه ماشوم ته میوه راوړه او بیا زما زوی ته وویل بچه هغه د میوه درته راوړي شاباس
یعنی چې پلاستیکي پوخ مه څیروه چې میوه به بې پردي شي ځینې کسان خپله نه پوهېږي خو چې بل معلومات ورکوي نو په هغوی هم قناعت نه کوي وایي دا خو ما ته معلوم و لکه داسې
وبخه یو پوښتنه درڅخه کوم
وکه د څه شي پوښتنه ده
ما ویل چې د افغانستان مهم صادرات څه شي دي
د افغانستان مهم صادرات غالۍ دي
اوسپنه ده
نه اوسپنه نه ده
او رښتیا وایي
وچ او تازه میوه ده
رښتیا وایي ما ویل چې وچ او تازه میوه به وي
هو پوستکی، کلمه او وړی دی.
خخ دغه خو ماته معلومو.
قیمتي معدنی ډبرې دی.
یاقوت و زمرد خی؟
او
رښتیا وایې الماس خو هم دی؟
نه نه الماس نه دی.
او رښتیا الماس خو نه دی.
ګور انجلۍ، لومړی پوښتنه مه کوه او بیا چې پوښتنه کوې نو صحیح غوږ ونیسه. چې زه یې نوم واخلم بیا ته هم وایې چې او همدغه دی. دا کار دې سړي ته زور ورکوي.
په خوا به په کلیو کې استادانو لغره د بوټو راوړل، د پټیو اړول او نور ډیر کارونه په شاګردانو کول چې بیا یې کامیاب کی او ورته ویل به یې چې اشر را سره وکړه. خو اوس د پانتون محصلینو ته هم دغې ناروغۍ سرایت کړی او ځینې استادان ورباندې خپل کارونه د کار خانگی په نامه کوي. پام وکړئ. خانو امتحانونه را نږدې شول، خامخا به مو درسونه زده کړي وي.
استاد نه مو دې زده کړي، کومک ور سره کوي؟
رښتیا وایې استاد، چې کومک ونه کې نو شو کامیابېدلی.
سمه ده، کومک در سره کوم، خو په یو شرط.
په کوم شرط؟
خو چې کار خانگی مو صحیح وکړي.
استاد موږ ته پرېږده، کار خانگی خو به خامخا کوو.
استاد کار خانگی خو دې نه دره کړي.
مینې تا او لونګ به سر لننه د ما راډیو او پیروت او بادام به د ما تلویزیون ته ځی. یوه یوه میاشت بلته نه تحقیق کوی، دا مو په کار خانگی کې حسابو.
راډیو او تلویزیون ته؟
اوه
استاذه، اته خوره شوتله نیلوفر له صادق او مسرور او بندول سره تیار تللی دی.
اوه دا غوی خو دغه د کال پوره کیږي، اوس د تاسو د کار خانگی وار دی.
نو استاذه، تلویزیون او راډیو نور رسمي نه تاقان او کارکون کې نه لري؟
لری، تخنیکار، ډایرکټر، اداري او ځینې نور مو په پیسو ورته نیولې دي. خو دغه نور کارونه چې تاسو محصلین کولای شئ، تاسو ته مې پریخي چې د کار خانگی په ډول تر سره کوي. په دې کار له ما سره مرسته کوي او څه به زدم کوي.
د نوي کسانو په کار اچولو سره د تلویزیون او راډیو د کار کیفیت نه راټیټیږي.
ولې ونه یا دلته څوک په کیفیت پسې نه ګرځي چې مقصد له راډیو غږ وخیږي او په تلویزیون کې څوک وخوریږي. نه ګورې چې د ما تلویزیون او راډیو له نورو ډېر اعلانونه جذب کړي دي.
رښتیا وایې استاذه، تر ټولو تلویزیونونو د تا په تلویزیون کې ډېر اعلانونه نشریږي.
او دا ټول د تاسې محصلینو له برکته دي، ځکه چې تاسې په اخلاص کار کوی او خپل هیواد سره د مینې په احساس او د خپلې ژبې د پرمختګ بنیاد
او ته د پیسو او ګټې په نیت.
استاذه، کاشکې د یو دوه تلویزیونونه نور هم جوړ کړي وای. علاقانو جنو خاصې هم په ټولګي کې ټوله ورځ په فیسبوک او ټویټر کې لګیا وي.
د ما مول دې ته فکر نه و چې په ماسیلینو به چلیږي، کنه له دریو تلویزیونونو مې کم نه خلاصول.
نو ولې دې دا کار ونه کړ؟
ځکه چې ما وی پوښتنه به وي، حکومت او وزارت به د تلویزیونونو او راډیوګانو کارونه څاري او پوښتنه به یې کوي. خو خبر نه وم چې څوک په کیسه کې هم نه دي.
کاشک مو دغه ټولګی هلته د تلویزیون دفتر ته وړی وای.
وړ مې، خو یوازې د ما ساعتونه نه دي، نور استادان هم راځي او درس وایي.
استادان ته به د لږ لږ اقوزمه منلې وه، هماغلته به راتلل. کله کله به مو ګردي میزونو کې د صاحب نظرانو کار هم ترې اخیسته. په دې ډول به دې په یو غشل دوه ښکاره کول.
اوز دغه برک شیرم واوری.
خواران د دنده او د کار په ارمان لکه د شمه ویلی کیگی، نری کیگی، دنگریگی او سوزیگی شپاورا. خواران د دنده او د کار په ارمان لکه د شمه ویلی کیگی، نری کیگی، دنگریگی او سوزیگی شپاورا. خو حکومت ساتلی بزرگونو زرگونو تش بستونه لکه قحطی چه رازی او ورتساتی غنم. خو حکومت ساتلی بزرگونو زرگونو تش بستونه لکه قحطی چه رازی او ورتساتی غنم. حکومت تغه سی ساتلی دی دیر خالی خالی بستونه خواران د دند یا د کار پا ارمان نه د شپې خوب لري او نه د ورځې آرام لکه د تگی روژتی غوندي چې د اوبو ارمان کا داسې وکار ته تگی خو حکومت ساتلی په زرګونو زرګونو تش بستونه لکه قحطی چې راځي او ورته ساتي غنم حکومت دغه سی ساتلی دی ډیر خالی خالی بستونه خو خپل زاړه زاړه شیخ فانی بوډاګان په غټ مهم بستونو لکه ځوانان ټاکی لکه ځوانان ټاکی او وایي د ټولو لاس خلاص
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی مسکا احساس حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
de belal khuda alana de malal ya qurbana zamane بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بدے سرگن شی او کلے شان بدے سرگن شی پخندا بدل سجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پیون شی دب سنگ ترے تم شی لوئی ملت شی لوئی افغانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دب ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے کے ہر
پچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ تم امین زما زانا خستہ افغانستان جب لال خوگا آزانا ملال قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی بے حکمت لو برکاتا دس خلے شی ودان شی سلور کنج دنیا بھی ساد پوہ ترجمانا مامینِ زمازانا خائستہ افغانستانا جب لال خوکا آزانا دمالالیا قربانا مامینِ زمازانا